Görmeydi.
The Washington DC na da Voice of America diva radio de.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه خبرونه لا جاری دي. نن د جمعې ورځ کال 2014 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. په پاکستان کې وخت شوه دی د ماښام 2 بجې، افغانستان کې شپږ نیمې بجې شوي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاناما لیکس او د پوځي افسرانو د بډو رشوتونو په تور د بے طرفه کېدو وروسته تمه ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا کام ته وینا وکړي. د ښاغلي شریف د کورنۍ په ګډون نږدې 200 مالدار پاکستانیان د ټیکس نه د دولت په پټولو تورن دي.
ہم سب متفق ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ کمیشن بنایا جائے اور خط رکھے.
پاکستان وای په هیباد کې د غیر قانوني افغان کډوالو د رجستریشن عمل با په 3 هفتو کې دننه شروع شي. د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د افغان کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د ملاقات وروسته خبری کانفرنس کې اشاره ورکړي چې په هیباد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه د کال 2019 دسمبر میاش پورې وغځوي.
And any complaint which comes up will be looked into by the cells committees committees which will be formed at the provincial level, and we will make sure that there are no undesirable handling of the or treatment of the refugees.
او د نړۍ یو سلو سلویخت ملکونو مشران نن د امریکا نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د موسمي بدلون په سر د پیرس تړون لاسلیک کولو لپاره راغونډیږي.
اوز وکړه د خبرونو تفصیل ته.
د پاناما لیکس او د پوځي افسرانو د بډو رشوتونو په تور د بے طرفه کېدو وروسته د فشار پس د پاکستان سرکاري ریډیو ویلې دي وزیر اعظم نواز شریف به نن اولسته وینا کوي. دوه اونۍ وړاندې هم وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس د خبرونو وروسته قوم ته خپلې وینا په وخت بهر ملکونو کې د پټو کاروبارونو بینک اکاونټونو د پلټنو لپاره د اعلی پایه یو عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړو، خو تر اوسه دغه کمیشن نه دی جوړ شوی. مطبوعات وایي ممکنه ده نن اولسته خپلې وینا کې نواز شریف په دې اړه نوی اعلان وکړي.
پاکستان وای دی با په ملک غیر قانوني افغان کډوالو د رجستریشن عمل په 3 هفتو کې دننه شروع کوي. اسلام آباد کې د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د افغان کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د ملاقات وروسته یو خبری کانفرنس ته ویلي. په صوبای کچه باندې افغان کډوالو د شکایتونو دفتر پرانیزي چې په هیواد کې ژوند کوونکو افغانانو سره د زور زیاتی رپورټونو طاقتنه وکي. عبدالقادر بلوچ داسې اشاره هم ورکړي چې پاکستان د کال 2019 دسمبر میاش پورې په هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه وغځوي.
افغان حکومت ویلي دی ټول هیواد کې د طالبانو حملو ته به سخت ځواب وایي او راتلونکي کې به د هغوی لپاره هیڅ نرمي نه ښایي. دا خبره د افغانستان د قومي سلامتي کونسل ویان تواب غورزنګ د حکومتي ادارو د نورو چارواکو سره د خبري کانفرنس په وخت کړی دی. د ویلي دي حکومت طالبانو سره د امن تړون ته رسیدل غوښتل، خو هغوی د دوی منفي ځواب ورکړی دی.
د نړۍ د یو سل او سلویخ ملکونو مشران نن د امریکې نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د موسمي بدلون په سر شوي د پیرس تړون لاسلیک کولو لپاره راغونډیږي. دغه تړون باندې د نړۍ مشران څلور میاشتې وړاندې په پیرس کې راضي شوي وو.
د امریکا صدر بارک اوباما د برتانیې په اروپایي اتحاد کې د پاتې کېدو ملاتړ کړی دی. صدر اوباما په درې ورځني سفر لندن کې دی. برتانیې کې به د جون په 23 نیټه په دې موضوع رفرنډم یا ټول پوښتنه کیږي چې آیا دغه هیواد نور یورپی اتحاد کې پاتې شي او کنه.
ترکی کې نن د یونیورسيټي سلور استادان او دوه خبريالان د ازادۍ وینا په سر لګیدلی بندیز په بیلابیلو مقدمو کې عدالتونو ته وړاندې کیږي. د یونیورسيټي استادان د ترهګر پروپاګاندا د تورونو سره مخ دي. دغه استادانو یو اعلامیه لاسلیک کړی و چې پکې د کورد یاغانو پر ضد د ترکی د پوځي ګام غندنه شوې و. د تورونو سره مخ دوه خبريالان د ملک پر ضد کار کولو په مقدمه کې دریم ځل عدالت ته وړاندې کیږي.
د امریکا استخباراتي ادارې بی آی ډایریکټر ویلي دی سان برناردینو کې د یو ترهګر آی فون نه د معلوماتو لپاره پا په هکولو یا آیفون پرانستو باندې یو ملیون ډالر نه زیات پیسې لګولې دي. یاد دی سان برناردینو کې د پاکستان پنجاب خزه تاشفین ملک د خپل خاوند سید رضوان فاروق سره نږدې سوارلس امریکایان وجلی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. پریس کانفرنس
د ډیوا ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیړونکو په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنه کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې.
کوربا بهروز خان.
گران اردوونکو سستا سودن نه خبرونه پریس کانفرنس چې تاسو د جمعه پرس په دی وخت هم د دې سټوډیو نه هر ونه اوري. کوربا حاضرم، سلامونه احترامونه. او نن بدرته د پریس د ازادۍ، د صحافت د ازادۍ، د صحافیانو د ژوند، د صحافیانو د ژوند سره، ژوند چې د خطر سره مخ ته چرته چرته په ټوله نړۍ کې، نن به مونږ په دې باندې دغه موضوع ده. ولې دا ضروری ده چې د صحافیانو خبره مونږ، ولې دا ضروری ده چې د یو آزاد پریس خبره وکړو؟ ځکه دا د بشري حقوقو یوه برخه، دا د بشري حقوقو بنیاد دی. ډیرو بخې کوم هیواد کې، په کوم ټولنه کې چې د اظهار ازادي نه وي، هلته تندروي وي، هلته مرګ مار وي. ځکه د ډایلاګ، ځکه د خبرې د کولو گنجایش کم وي. په کومه ټولنه کې چې د خبرې کولو، د خبرې د اورېدلو، د خبرې د زغملو دغه توان خلک لري، دغه ازادي لري، د دغه ازادۍ حفاظت د هغه ریاست ذمہواری وي، او هغه ریاست دغه ذمہواری د خلکو د حق د خوندي کولو او د خلکو حق ګڼي، په هغه ټولنه کې تندروي، په هغه ټولنه کې دغه شانتي د اظهار د ازادۍ په نوم باندې خلک په نخښه کول کم وي یا نه وي. په کومه ټولنه کې چې دغه د اظهار د ازادۍ حق نه ورکول کیږي، کم حکومت چې د اظهار د ازادۍ نه یریږي، کومه ټولنه چې د اظهار په ازادۍ باندې قدغنونه او پابندیانې لګوي، که هغه د ریاست د یو قانون په شکل کې وي، که هغه د یو عقیدی په بنیاد باندې وي، او که هغه د یو سیاسي ګوند خپل سیاسي حیثیت بچ کولو لپاره وي، یا د خپل حکومت د بچ کولو لپاره وي، دغه ټول په سوسایټي کې، په دغه ټولنه کې تندروي رامنځته کوي. او د هغې نتیجه څه شي؟ د هغې نتیجه هغه پیغام رسوونکی، څوک چې د صحافي، څوک چې د دغه اظهار یو استازی دی، نماینده دی، د هغه یا د وژنې په شکل کې، یا د هغه د خاموشه کولو په شکل کې، او په مختلفو طریقو د هغه لاره نیول، هغه د دې نه ودرول، هغه د دې ته نه پرېښودل چې خلکو ته هغه څه ورسوي، هغه څه ووایي چې د خلکو حق دی، او د دې په مطمئن دي چې دا رښتیا دي. نن به موږ په دې موضوع باندې خبرې کوو چې دې کال اوس یو اداره ده، د سارنې اداره ده، هغه د بشري حقوقو د سره د دغه، ځکه چې دا یو بشري، بنیادي بشري حق دی د اظهار رای، هغه د دغه د رای په اظهار باندې هغوی چې کوم رپورټ تیار کړی دی، په هغې باندې به خبرې ترې کوو. آر اس اف یوه اداره ده، یعنی چې رپورټرز سانس فرنټیرز او رپورټرز وداؤٹ بارډرز هم ورته ویل کیږي. یعنی دا یو داسې اداره ده چې دوی وایي دوی هیڅ پوله نه مني، ځکه د بشري حقوقو سره، د اظهار د ازادۍ، دا د ټول انسانیت سره تعلق لري، ځکه دوی وایي دوی ځان ته دغه نوم خوښ کړی دی. دا د فرانس یوه اداره ده، خو د دې ادارې په پاکستان کې نماینده دی، کنټری د ملک په سطح نماینده دی، جرنالیست دی، ذاتی طور هم سره یو بل پیژنو، ملګرتیا مو شوې ده، ملګرتیا مو شته، خو زموږ سره هغه وخت را کړی دی او دغه رپورت چې تیار شوی دی په دې باندې به خبرې اترې کوو. زموږ سره اقبال خټک صاحب چې وتلی جرنالیست هم دی څېړنکار هم دی ملګری شوی دی. اقبال خټک صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم. اقبال خټک صاحب تاسو ته راځم. خو د 2015 کال د آرایسف د رپورټ ذکر کول غواړم. په دغه کال کې یو سل او لس صحافیان یا جرنالستان وجل شوي دي او په دې کې زیاتره چې کوم دي هم د خپل کار یعنی خپل پروفیشن د خپل پیشې ترسره کولو په دغه عمل کې وجل شوي دي. څه پکې داسې هم دي چې د هغې د وجلې تر اوسه پورې څه خاص پلټنې هم نه دي شوي یا د هغې پوره اندازه هم نه ده شوې یا تحقیقات هم نه دي شوي. خو زیاتره پکې دغه دي. د پاکستان ذکر وکړو. د پاکستان وایي چې حیثیت د تیر په نسبت ښه شوی دی د جرنالستانو لپاره. پاکستان په نړۍ کې د جرنالستانو لپاره خطرناک ملک ګڼل شوی دی ګڼل کیږي. لا خو وایي دې ځله هغه باندې به خبرې ترې کوو ځکه چې زموږ سره به هم دغه د آر ایس ایف نماینده به را سره پرې خبرې کوي. خو څومره ښه شوی دی د یو سل اتیا ملکونو په فرست کې د پاکستان نمبر چې دی یا پوزیشن چې دی هغه یو سل او اووه څلوېښت دی. یعنی ډېر لږ ملکونه داسې دي چې هغه ته خراب دي کنی نو د پاکستان حیثیت ښه شوی نه دی. حکومتونه سیاسي قیادتونه فوجي قیادتونه د آزاد پریس نه یریږي. او که په رستو کې وګورو نو چې کوم د نیوز روم دی د لیکلي هم په دې رپورټ کې چې هغه زینه چې کوم زینه معلومات هغه زینه چې کوم هغه د دفتر د ټلویزیون شو که د اخبار شو که د میډیا نور اوټلیټس دي د هغې په هغه نیوز رومز باندې کنټرول د حکومتونو. خو زه ورځم نیغ په نیغه تفصیل به پکې په منځ کې وایو. اقبال خټک صاحب ته اقبال خټک صاحب یو ځل بیا په خیر راغلی درته یم. او تاسو د دغه رپورت په اړه باندې که زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دا رپورت داسې په څه بنیادونو باندې تیاریږي بیا به په دې باندې د پاکستان ستاسو خپل د پروفیشن سره تړلي ستونزې تکلیف نو زه غواړم چې تاسو راته د دې طریقه کار هم ووایې او د پاکستان حیثیت وایي پکې ښه شوی دی څومره ښه شوی دی په کوم کوم هغه باندې ښه شوی دی د صحافیانو ژوند باندې به موږ پکې خبرې کوو. زه مایک تاسو ته سپارم.
مهرباني د روسان صاحب تر کومه پورې د دغه رپورټ جوړولو کې کومه طریقه کار مونږ اپناو کړی دی یا په هغې باندې مونږ دغه فیصلې ته رسېدلي یو هغه یو ډېر اوږد طریقه کار دی او په دې کې صرف زما نظر شامل نه دي یا زما چونکې زه د پاکستان کې د صحافت آزادۍ حوالې سره یا د رائے آزادۍ حوالې سره د کال 1990 نه دغه ادارې ته مونیټرینګ کوم او رپورټینګ کوم چې ما سره معلومات او عدد شمار ډېر زیات دی. لیکن د دې نه باوجود هم زما اداره چې ده هغه صرف زما د رایې ته انتظار نه کوي بلکې پاکستان کې نور هغه ژورنالیستان چې په رائے د آزادۍ په حواله سره خپل مقام لري او جدوجهد کوي هغې نه هم دغه پوښتنې کېږي او دا پوښتنې ډېرې زیاتې پوښتنې وي. دا ډېر وخت اخلي دغه د یو دغه پوښتنو جواب ورکول او ډېر ملګري چونکې خپل کار دومره لري چې هغې سره وخت هم نه وي چې دغه پوښتنو ته کینی او جواب ورکړي. خو بیا هم مونږ کوشش کوو چې دا آزاد رائے هم مونږ شامل کړو او په دې کې نور ژورنالیستان هم شامل دي په دې کې نور هغه خلک چې د بشري حقونو په حواله سره پاکستان کې کار کوي د هغوی نظر او د هغوی رائے هم په کې شامل وي. د دې رپورټ یو زه درته لږ وضاحت کول غواړم چې د رپورټ کې پیل ځل ډېر وخت نه پس مونږ ډېر په دې باندې خوشحاله یو چې پاکستان کې لږ څه حالات په دې حواله سره نه دي خښې چیرې جرنالستانو د کوم مشکلات چې د ژوند ته کوم خطر دی یا هغه خلک چې په جرنالستانو حمله کوي یا وژنې کوي هغه ختم شو یا کم شو دا یو جدا بحث لیکن دغه بحث اول د واقعیت غواړم چې پاکستان د ایشیا په هغه میډیا خاصور باندې ایشیا په هغه میډیا کې اورګان لیکيږي کما چې په سیاسي شینو باندې بحث کوي او ازادي ګرې لري صرف په دغه خبره باندې موږ دغه یو متفق شو یو چې پاکستان میډیا د ایشیا په هغه هیوادونو کې اوس شامل دي چې هغه په سیاست باندې ډېر زیات نظر لري او ډېر زیات بحث کوي او د دین دومره زیات مشکلات ورته راځي لیکن بیا نور څه ده چې دغه دي څو ځینې دي چې تاریخ کې سیاست ژورنالیست یا میډیا قدم پورته کولو کوشش کوي نو بیا مشکلات ډېر زیات شي او هغه چې دی بلوچستان ځای کې شامل دي هغه کې تر خزرے په ځد باندې تاکم جنگ روان دي دا جنگ کې کوم خلک دی واکه جنگي یا د پاکستان فوج یا د پاکستان حکومت واخلا او بل فرقه قانون دی یا نور هغه تنظیمونه دي چې په پاکستان اساسي قانون نه مني یا خپل یو نظر چې دا نظر لري په هغه حواله سره چې دا ټول دغه د صوتي صورت حال دی لیکن پاکستان چې کوم 2014 کې کوم پوزیشن باندې ولاړ او دا هغه نه دی ټول پوزیشن خشوه برتل دی یعنی نور څه ته خراب شوی دی دا موږ د پاره دی دا په خاله مقام دی چې د روسي په نسته زینو کې پاکستان کې میډیا لگا دا هو ته ملي او شوی دا لیکن عمومي تور باندې څو غوري نو هغه مشکلات چې کم دي چې کم تاسو هم په دا د اوریدونکو کوم د دې راپته چې هغه مشکلات یې په ژوند شوی هغه ته نقصان رسول مختلف طریقې باندې هغه بندیان کول سره هغه تختونه او نور څه کوم چې دی پاکستان کې یو ژورنالیست چې د تیرو یو کال نه زیات وخت شو چې تختول شوی دی او پته نه لګی چې چا و چې کړی تا چا تختول دی او دومره به به هیڅ نه چې کوم ولا هم دا بیان د وینا ته تیار دي چې هغه چا تختول دی او بلکې هغه موږ ته دا بار بار وایي چې تاسو دا هغه څه یا دا هغه په حواله سره ډېر خبرې مې کولې کوم خبرې ډېرې کوم چې دې څه هغه ته نقصان ورسېږي دا هغه صورت حال په خپل ځای باندې خو عمومي تور باندې پاکستان د تیر کال چې دغه راپور کې دولت پوزیشن باندې تللی دی یعنی خپل مقام یې جوړ کړی دی لیکن دغه سفر چې دی دا ډېر اوږد سفر دی پاکستان ته یعنی چې کوم اته هیوادونه دي یعنی یو افغانستان دی پاکستان دی هندوستان دی شریلنکا دی بوتان دی نیپال دی مالدیو دی بنگلادیش دا تقریبا ملکونه جوړی دي په دې کې ټول نسخه پاکستان دی نو
یعنی د دې معنی دا ده د دې معنی اقبال خټک صرف د دې معنی دا ده چې هندستان زیات خطرناک دی نن وخت کې ځکه چې الته کې ډیر زیات مرګونه شوي دي د صحافیان وجل شوي دي بنگلاديش دغه د بلاګرز سره سره الته هم یعنی د پریس ازادي چې کومه ده د پاکستان په نسبت نسبتا کومه ده دا دا معنی ده کنه
نا د دې رینکینګ کې یعنی موږ په دې جنوبي ایشیا په دغه اته هیوادونو کې چې دې یو خپل یو تنظیم هم دی تاسو نام باندې دی په افغانستان په کې اوس چې دا غي تنظیم روکندو شو دی پاکستان په ټول کې ښکته دی یعنی پاتم نمبر دی اخري نمبر ده دی په ټول نه لږه پوزیشن باندې بوتان دی ورکوټ یو هواد دی په جنوبي ایشیا کې هغه ته کې د دې تلکې کار چې کوم موږ ته جوړ کړی دا غي لاندې دا هواد خپله کېږي چرته کې د رائے ازادي دا چرته کې ژورنالستان په خطر نشته دي او غي په خپل ډیر په آزاد فضا کې خپل کار کوي او حکومت چې دی خپل هغه ذمہواري پوره کوي چې کوم د اساسي قانون د لاندې پاره باندې لازم او ملزم دي. خدغه دغه کې کوم د وګړو پاکستان اول هم راښکته دي هغه څو جهات هم دي ولې چې د تیرو دولس یا لسوالو سکالو نه بلکې کومه ترخه جره تازه جنگ دی او د کوم تنظیمونه او خلک روان دي جګړه کوي هغه د هر طرف څخه چې د میډیا په باندې گزار کیږي او صرف نه دا چې د خلاف نه دا چې د قسمه سبب چې د هر طرف ته ژورنالستان کې د مشکل کې مخکې نه قتل کېده کډایلي ژورنالستان صرف مشکل لرلو لاره نه پس د خبر پښتونخوا شو او تقریبا د پاکستان د سیمه مخکاري چې څه کې دا مشکل مونږ نه وینو سو ټول پاکستان په دې مشکل کې سره ګیر شوی دی.
زبدلته کې یو ذکر وکم خو ځم چې وړه شانته دمه به واخلو اقبال خټر صاحب تاسو هم را سره اوسېږئ او زموږ ګران اردوونکو تاسو هم چرته ځئ. مونږ تاسو ته د پاکستان د صحافیانو په خصوصي توګه د پښتنو صحافیانو ځکه چې زموږ په خبروانو باندې سره پښتانه پوهېږي دا د پښتنو د پاره دي نو د پښتنو په سیمه د آزاد صحافت او د صحافیانو د ژوند د هغې د کورنیو په اړه تاسو ته مونږ معلومات درکو را سره اوسېږئ.
دا دیوه رادیو ده. که غواړئ چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ diva@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
ګران اوریدونکو زمون سره زمون ملما د آر ایس ایف یا رپورټر سانس فرنټیرز یو اداره ده آزاد اداره چې هغه د اظهار د ازادۍ او د پریس فریډم په حواله باندې په ټوله نړۍ کې کار کوي تحقیق کوي. دې کال هم هغه یو خپل رپورټ راوستلی دی او په هغې باندې مونږ لګیا یو خبره ترې کړو. خو د تیر کال د 2015 چې کوم رپورټ دی په هغې کې د 2015 نه تر 2015 پورې په لس کاله کې په ټوله نړۍ کې 100 او 80 ژورنالستان وژلي شوي دي. د دې کال شمیر په دې کې نشته ده. دا لا بیل دی سره. خو که د ټولې نړۍ ذکر وکړو د پریس ته ازادۍ په حواله باندې د دغې رپورټ چې کومه برخه ده د اوسنی هغه دا ده چې یورپ تر ټولو نه زیات ښه ګڼل کیږي. هلته کې ازادي چې کومه ده د اظهار ازادي د نورې نړۍ په نسبت باندې ښه ده. او د هغې پوینټس چې کوم دي هغه تقریبا 19.8 یا د 40 پوینټس دي. چې څومره پوینټس کم وي دومره هلته کې د اظهار د ازادۍ شتون وي. چې کوم ځای کې د پاره د پوینټس چې کوم دي دا زیات وي نو هلته کې ازادي کمه ده. ځکه زه غواړم دغه په دویم نمبر چې کومه ده په دې پسې افریقا ده. د افریقي چې کوم پوینټس دي هغه یعنی 6.9 پوینټس یعنی وګڼئ چې 10 یا 3.5 پوینټس دي. دا په دویم نمبر ده. او په دریم نمبر بیا دغه امریکایان دي چې ناردن امریکا ده سنټرل امریکا ده او دغه شان لاتن امریکا په دې کې دلته کې خو په دغه کې چې کوم دی اوس د امریکایانو کې خو دلته تشدد سي واقعيږي. دا د رپورټ یوه برخه ده. او بیا چې کومه ایشیا ده ختیځ یورپ ته منځنۍ ایشیا ده او غربي افریقا ده یعنی وسترن افریقا یا منځنۍ ختیځ دی مډل ایسټ چې وته وي د پریس د ازادۍ په اړه باندې ښه شهرت نه لري بلکې هلته دی د اظهار ازادي چې ده نشته یا کمه ده ډېره زیاته. خودرې شمالي یورپ ملکونه چې کوم دي اپ په ټاپ باندې دي او هغه دي په اول نمبر چې کوم دی نو هغه فنلینډ دی د سکینډینیویا یو ملک دی فنلینډ. ورپسې نیدرلند دی او په دریم نمبر ناروې ده. خو زه راځم د اقبال خټک صاحب ته چې اقبال خټک صاحب د دغه رپورټ کې خو به تاسو په خپله هم تاسو په دغه ځای کې کار کوئ، موږ ټولو دغلته کار کړی دی او کار کوو، د صحافي په کوم ماحول کې په کوم انوایرمنټ کې دی لګیا دی کار کوي؟ خطر سره خو دی او دی، خو دا چې کوم ذهني صورتحال دی دغه هم ضروری چې ووایو زمونږ اوریدونکو ته چې په کوم حالاتو کې صحافي لګیا دی کار کوي.
بالکل دغه پیژندنه ډېره ضروري ده، ولې چې د اوریدونکي دي ستاسو د دغه ریډیو یا نور هغه خلک چې معلومات ترلاسه کوي، هغه هله معلومات هغې طرفي چې ژورنالیست معلومات ترلاسه کوي. خیبر پختونخوا کې یا د پاکستان په قبایلي سیمو کې، چونکې دغه وخت پیله پیله جنگ دلته نه شروع شو، قبایلي سیمونه مشکل دغه خلکو ته ډېر زیات رسېدلی دی. د دې دوه درې وجوهات دي. یو خو دا چې زموږ ژورنالستان د مخکې نه هغوی ته څه داسې ټریننګ نه و میلاو شوی چې دغه مشکل حالاتو کې د خپل ژوند څنګه وساتي او څنګه د ځان وساتي او څنګه د خپل کار پوره کوي. دویم د مشکل دا و چې هغه ادارې چې چاته دی کار کوي، هغه ادارو دومره دلچسپي وانهویسته د دوی په ټریننګ کې، د دوی ته نور هغه ټول مراعات ورکول یا هغه ضرورتونه پوره کول چې د دوی د ژوند بچ کېدو لپاره ډېره مهمه وه. دریم دا چې حکومت له اړخه چې داسې ګامونه پورته نه شول چې د هغې نه مونږ ته د هغې د لارې مونږ ته دا امید ښکاره شوی چې حکومت هم په دغه صورتحال کې خپل تشویش لري او کوشش کوي چې څومره کېدی شي د ژورنالیستانو سره مرسته وشي. که نوره څه مرسته نه کېده، نو دا یو مرسته خو د دوی بالکل ممکنه وه. هغه دا چې ژورنالیستان ته د معلوماتو ته د رسایي ممکنه کړې وه. دغه هم چې دی یو غټ مشکل ژورنالیستانو ته په قبایلي سیمو کې او بیا په خیبر پختونخوا کې جوړ شو. په جنګ په وخت کې د سرکار له اړخه، د حکومت له اړخه، د فوج له اړخه مشکلات و معلومات ورکولو کې، او دا مشکلات اوس هم دي. یعنی جنوبي او شمالي وزیرستان ته ژورنالیست نشي تللی تر هغه پورې تر کاله تر کومه پورې هغه ته د فوج له اړخه یا
خادیرو بخی زمون سره اقبال خټک صاحب په ټلیفون باندې وو، خو دغه ټلیفون قطع شوی دی. لږ شبو کې مونږ هغه بیا ځان سره ملګری کوو. تاسو چرته ځای مو راسره اوسېږئ. زمونږ د صحافیانو په ژوند باندې، زمونږ د صحافیانو په ستونزو باندې، زمونږ د صحافیانو چې څوک د دغه جنگ په دواړه اړخ چې د دغه جنگ دی، کاغه حکومتي اړخ دی او کاغه د حکومت مخالف اړخ دی، په دغه دواړو په منځ کې ګیر دی، کوشش کوي د دواړو خواو په اړه چې څه رښتیا دي هغه تاسو ته در ورسي، ځکه دغه رښتیا در رسول تاسو ته دا ستاسو حق دی. خو په دغه حق پوره کولو کې، دغه تاسو ته دغه ستاسو حق در رسولو کې څه څه تیریږي په دغه صحافیانو او دغه بیا په کورنیو باندې؟ صحافي خو ووجل شي، خو په نخه شي یا خاموشه کړی شي یا څنګه چې تاسو وویل وتښتول شي، خو بیا د دوی په کورنیو باندې، نو په دغې باندې به هم در سره معلومات شریکوو. د یو صحافي، د داسې صحافي چې هغه وجل شوی دی، د هغه د کورنۍ د غړو سره، بلکې د هغه د بچي سره هم خبرې کړې دي. هغې به راته هم دغه خپل هغه وایي د قبایلي سیمو په نمایندګۍ به را سره هم یو صحافي ملګری کېږي چې هغې هلته کې څه دي. ولې د صحافیانو دغه ژوند یوازې د قبایلو پورې محدود نه دی، په پښتونخوا کې هم، په بلوچستان کې ذکر تاسو وکړه، په کراچۍ کې داسې غټ غټ ښارونه دي چې دغه دوه ډلې، یو طرف ته ریاست دی، بل طرف ته هغه وسلوالې ډلې دي چې هغه ریاست چیلنج کړی دی، په دغه منځ کې نښتې دي دواړه. په دواړو په دغه منځ کې، په دغه جګړه کې صحافي، صحافي ولې په نښه کېږي؟ ولې وجل کېږي؟ ځکه وجل کېږي یو طرف ته هغه حکومت یا ریاست وګڼي د دوی خلاف رښتیا ویلي دي، بل طرف ته همدغه جنگی وسلواله ډلې او دا اوویني یا دغه غی محسوس کی چې د دوی خلاف سلیکلی دی هغه رښتیا وي نو بیا زغم نشته رښتیا منل بیا ډیر ګران کار دی په دې کې صحافیان خو په دغه حالاتو کې ژوند دی لګیا دی تاسو خبره نیمګړې پاتې شوې وکت تاسو د هغه ځینې خپل خبره شروع کوي که اقبال خټک صاحب
اور دن کې داخلك د پاکستان د پدی خبره ځان ضرور کوي چې یو ژورنالیست حمله کول یو ژورنالیست وژل یا په میډیا باندې گزار کول دا صرف په ژورنالیست یا په ژورنالیزم باندې گزار نه دا په خلکو هم گزار دی او په هغه حق باندې گزار دی چې کومې لارې دی معلومات حاصلوي دا بشري حق ګڼل کیږي چې زه به معلومات ترلاسه کوم باید چې زه خبر هم د خپل گیټ چاپیره زمانہ اسره واندې سکیږي او سکه دن کې دی دا غنه ځان خبر کما او دا اوس یو اساسي قانون کې د پاکستان د خلکو یو اساسي حق ګڼل شوی دی چې باید چې دی معلومات ترلاسه کی باید چې دی خبر وي د خپل گیټ چاپیره سره واندی یا سب کیږي نو دا به چې خلک پدې کې د ژورنالستانو سره ودرېږي او هغه ادارو سره چې په پاکستان کې او په نړۍ کې دا د رائے ازادي د آزاد صحافت لپاره غږ کوي او आवाज اوچتوي او خپل دا کوشش چې دی جاری ساتي ولی کچره معلومات زمون تنر راشي نو موږ په تورو پیرو کې به یو او تورو پیرو کې په نن سبا وخت کې کجون څو پیروي نو هغه به د نړۍ نه ډیر شاته پاتې شي او جون چې دی اوس خو معلومات د ژوند بچ کولو د لپاره ډیر مهم دي کمال دا پته نه کیږي چې کور او زما او عامه کې ګلې کې د دې روان دي نظام کې د شي دغه ښکار شمم نو باید چې د کور نو وتلو نه مخکې مو خبرو چې به هر څه کې دی روان دي او څه نه دی روان نو دې لپاره د خلکو لپاره دا ډیر مهم ده چې هغه د خپل حکومتونو نه دغه غوښتنه کوي چې د غیب بشري حق چې دی د معلومات حاصلولو هغه ته څه نقصان نه رسي او دغه نقصان اله رسي دغه حق ته چې کله په ژورنالستانو یا په میډیا باندې گزار کیږي یا په حمله کیږي
ول خټک سی یو بل تاثر به وایو کدا حقیقت ته د ژورنالستانو په خلاف د خلکو په دې پر ټولنه کې یو تاثر دی چې دا د یو ادارې د یو ملک د یو استخباراتي ادارې ایجنټان دي دا د بل دي دا د بل دي دا ریاستونو داسې یو سوچ خور کړی دی کنه واقعي دا جرنالستان چې کوم دي دا د هدا څنګه چوته ول کی په پاکستان کې خو دوه ډیر مشهور نمونه دی و ادارې سیایي ایجنټ او دا د را ایجنټ دی په دې د تاثر نه د خلک بسنګ سړې راوباسي او رښتیا د سیده چې ګندي د جرنالستان واقعي کنا چې کوم د ریاست په یو فیصله باندې کوم د ریاست ضد جنگیدونکو خلکو په مفکوره باندې یو تپوس یو نیوکه راپورته شي د صحافي لخوا او هغه باندې دا تور لګي
ګورې دا تور چې په هغه صحافیانو لګي چې څوک آزاد ژورنالیزم کوي کزه د حکومت بد پټوما او هر وخت دا خبره کوم چې دا حکومت د ښه کار کوي نو په ما باندې د سپور نه لګي سو ما په خیال کې دا خبره اوس دومره مهمه ما ته نه ښکاري ولې چې خلک او دل کې چې دی هغه په دې خبره پوهیږي چې څوک دی او څوک نه دی دغه شانت ژورنالیست خلک چې دی د میډیا نه معلومات ترلاسه کول غواړي او د خپل سیمې د خپل ځان په حواله سره چې کوم مشکلات لري هغه چې به حکومت ته رسولو کوشش کوي سو میډیا یو د پول کردار ادا کوي د دې دین علاوه بل کردار د سماته دغه نسکاري او په دغه وخت کې من ګورو چې هغه سیمې او هغه خلک چې مخکې به میډیا دومره نه خوښوله اوس زیاته خوښوي او وجه دا ده چې هغه ته ښکاري د چې میډیا یو واحد د سیو شاید چې دا غیر د لارې دا غیر د وجه د خپل غم خپل درد خپل مشکل نړۍ ته حکومت ته او ټولو خلکو ته رسولو کوشش کوي. او زه د هغې په دې په سلسله کې قبایلي سیمې خاص طور باندې یعنی مخکې به چا په قبایلي سیمو کې ځان ته که ژورنالیسټ ویلو نو دا یو ډېره غټه ګناه به شمارل کېده. اوس چې دا قبایلي خلک د پېښور پرېس کلب یا پټان کې یا په نورو په مومندو کې یا په باجوړ کې پرېس کلب دې د پاره ځي چې دی هلته کې پرېس کانفرنس وکړي او خپل مشکل چې دی مقامی انتظامیه ته یا په پېښور کې یا په اسلام آباد کې هغه خلکو ته ورسوي څوک چې د دوی مشکل د غم او د دوی دغه مسایل ختمولی شي. نو ما خیال کې اوس کافي بدلون راغلی دی. خو بیا هم تاسو دا خبره په خپل ځای بالکل صحیح ده چې حکومتونه نور غیر سرکاري تنظیمونه په هغه ژورنالستانو تور لګوي چې څوک د خلکو د بشري حقونو د پاره رپورټینګ کوي او ژورنالیست بنیادی طور باندې د هغه خبر په دغه کې زیات دلچسپي اخلي لکم کې چې دې د داخ کاری چې یاره دا د خلکو بشري حقونه دي ځکه دا هغه عزت نه کیږي او هغه ته حکومت چې دې تاغه نظر نه ګوري چې په کم نظر وته کتل پکار دي.
کدا وایو چې پیغام په ځای باندې دی پیغام رسان یا پیغام رسون کې وجنی پیغام خو په ځای وی پیغام خو نه کیږي. اقبال خټک صاحب تاسو د قبایلی سیمو ذکر وکړو نو په دا به ویم چې د قبایلی سیمو کې د دغه ټرایبل یونین اف جرنالیست جوړون کې بنیاد خودون کې یو ډیر سینیر مشر صحفي جرنالیست سلام مسعود صاحب را سره مرګره شوې ده. هغه ته به هم په خبرونه کې په خیر اغلی وایو او د هغې سره به هم دغه تاسو چې کومې خبرې وکړې لږه برخه هغې واورېده هغې به په هغې هم خبره وکړي د قبایلي سیمو صورت حال باندې به هم خبره وکړي د خپل ذات سره تړلي د هغوی چې کومې ستونزې دي هغه به هم راته ووایي. سلام مسعود صاحب تاسو ته په خیر اغلی وایم. ډیر زیاته مننه هم دغه خوږی دواګانې دي تاسو ته هم در ورسیږي. اقبال خټک صاحب خو خبرې وکړي هغه د ټولو ژورنالیستانو په نمائندګۍ به ووایو ځکه چې هغه د آر ایس ایف سره کار کوي دا او آر ایس ایف ته رپورټینګ کوي هم په دغه فریډم آف ایکسپریشن باندې ژورنالیستانو ته په ورپېښو ستونزو خطرو او مشکلاتو. خو د یو تاسو چې کله قبایلی سیمه کې صحافت شروع کو دی ویل کنه چې دا بل دغه یو جرم ګڼل کېده. نن د قبایل هغه قبایل چې خلکو نه ګڼل چې دا ګندې د تهذیب سره یو ځای تللی شي ولی ریاستونو دغه شانتي ساتلی وو ولی پالیسیانو دغه شانتي ساتلی وو نن په دغه قبایلي سیمه کې هم یو بیداری ده یو سوچ ته چې راپورته شوی دی هغه انساني حقونه اخلي چې کوم ورته نه ورکړل کېده. خو د یو صحافي په حیث باندې دا سفر څنګه شروع کو نن په کوم ځای ولاړ یې؟
بیر جانا ډیر ښه خبر د وخت لا او د خطک صاحب خبر غما وارد دل او د خطک صاحب چې په دغه ولې سره کوم خدمات یا کوم منګ تر دې دي یا کوم حل زل دي دا غپاته د دوی د دغه خبرو نغلا کیږي بار زبر شو د تاسو د سوال جواب تا چې هغه وختونه چې زره په یاد کړ چې په قبایلی سیمه کې زه په پنځم کلاس شو ما صحافت لګیا کړای و نو دا هغه وخت نه تر اوسه پر دې رساله ته د نه ولي دلې و مې قتل و مې ځغمل او د تاسو د سوال او د سوال سره چې کوم تمهید مو ته ډلای د غیر پر لاس بد دا و یا چې چا قوتونو انتظامیا او نورو خلکو دا برداشت کولای هم نه شولا چې په اخبار شه یا په میډیا شه په غاټ زمانہ شه د میډیا واحد او ډېر موثر ذریعہ خبرونه وو نو دا خبرونه شه با چې دواله کې خبر یا څه شي راغلل د قبایلی سیمه په والي سره د قبایلی تیمان یا اولس په والي سره نو د دې د غمل د هغه قوتونو د پاره چې چا د قبایلی علاقې هندل کولا یا اور سندل کوي دا قطعه نه د غمل نه و او دغه بارے چې باز د خپل اغاز تون د اغاز جلونا او هغه مشکلات او هغه پراګه سترګه نه بیان و چې کومه ما په خپل تر کړی دی او د ما د ذاتی تجرباتو او نمونه دا یا شکل دی لند برار شو موجوده وخت چې په موجوده وخت چې په قبایلی سیمه کې د میډیا سره وابسته د خبريالانو یا د میډیا څه صورت حال دی او دلته قبایلی خبريالان د کوم مشکلاتو سره مخامخ دي او په دوی باندې څه تیریږي څه برداشت کوي او څه ویني کوي نو په دې حوالے سره به زدا وی یا چې دا موجوده کوم حالات راپورته شول په قبایلی سیمه کې نو دلته میډیا او خبريالون یا د خبريالانو معلومات دا بالکل ځای یې چې یو شتما صدې نه دا یک دم راغله لکه اوله سم صدې تا د روزان دلته چې کوم دی بینو لا کوټی کوټونه لګیا دی او دلته د هغه خلک چې کوم ځان ته طالبان یا القاعده دا یا نور قوتونه دي هغه موجود دي او دلته پاکستانی ځواکونه هغه په قسم قسم نمونه باندې په پښتونخوا خصوصا په قبایلی سیمو کې پوځي عملیات لګیا کړی دي نو د دې خبر چې د چپداد سیمه کې چرته خبر پیدا کیږي نو د ټولو نه اوار با د در توسایل کا خطک صاحب یو خبر وکړه چې بالکل به جنوی خبر نه وی نو بیا تورش پاری تور چاروي نو زه دا یې چې په موجوده واشه په قبایلی سیمه کې بالکل د میډیا په والي سره تور چاره دا یا خو طالبان خبر ورکوي میډیا ته او یا د فوجي چې کوم چارواکي دي خصوصا ایس پی آر هغه انداو په باسي خبر پانا و باسي نو د میز ټول دارو مدار په دا باندې دي یا په دا دي چې دا غزای سره د سیمینار چې چرته اکثر کا بالون د افغانستان خاور ته خاور اوري دلی دي اگر پر سره و چې طالبان را سره و چې دا د میز د خبر د اصول واحد دوی جاری دی خدا په باورې نه دی پدا چې دا
سیلاب سیب ورګ دا دی دا خبره بس تاسو دلته نیمګړي پاتې وي تاسو باندې مخ کوي خو زه اقبال خټک سیب ته ورزم تاسو یو ډیره بنیادی خبره راپور تکړه زمونږ د ټولو صحافیانو د پاره اقبال خټک سیب دی وای چې اوس صورتحال د طالبان خپل خبر ورکي ایس پی آر خپل خبر ورکي دا مونږ په کې چرته دا خو ډیره بنیادی خبره ده مونږ خو دلته کې چې کارو چې د پریس ریلیز د چې چا خپل کم ورشن دی هغه به یعنی دلته کې آزاد صحافت چرته دی ځکه خلکو ته خو مونږ بیا هم هغه رښتیا نشو رسولی او خلک زمونږ نه تمه کوي
بالکل ما مختم دغه ته اشاره کړو چې معلوماتو ته رسایي چې هغه ډیره ګرانه ده او دغه چې دي تنظیمونه یا سرکاري یا غیر سرکاري دغه خلک اوس د خپل خوخي ژورنالیستانو ته معلومات ورکوي ما په خیال کې اوس د سیلاب محسوب صاحب کې د شي دومره ضرورت نه وي پرې چې په اسلام آباد کې هغه ټول معلومات شریکوي او د هغه سیمې نه چې په کوم ځای کې دغه مشکل دی یا په کوم سیمې سره دغه معلومات تعلق لري دغه سیمې ژورنالیستان چې هغه ته دغه دغه نور کړی او موږ دا ګڼو چې دا یو ډېر مهم شی دی چې باید حکومت غیر سرکاري تنظیمونه او خلک نه ورکړي لیکن حکومت باید چې په دې کې د نورو خلکو په شان رویه ونه ساتي او خپل دروازې کلاو ساتي ژورنالیستانو ته او ژورنالیستانو سره د دومره مرسته وکړي چې موږ یې کولی شي د معلوماتو حاصلولو په حواله سره کچري حکومت هم د غیر سرکاري خلکو په شان او غیر ریاستي خلکو په شان خپل دغه جوړوي صورتحال جوړوي نو بیا موږ غوړو چیرې دا یو خاص مقصد د پاره دغه رویه دی وخت کې روانه ده چې هغه ژورنالستان چې آزاد ژورنالیزم کول غواړي هغه ورستو دی او چې کوم د دې د طبيعت د خوخي مطابق ژورنالیزم کول غواړي هغه ته زیاته نیت ورکړي کیږي هغه ته معلومات ورکړي کیږي او دغه شان ژورنالستان چې څنګه سلام مسعود سید چې د هغه یو تاریخ ته د قبایلی سیمو په کې ژورنالیزم حواله سره د هغه چې کوم قربانی دي او مشکلات چې کوم هغه مخامخ شوی دي هغه ما په خیال کې زه هر یو قبایلی کس ته په پته یو ممتوم پته ده چې دا بالکل دغه خبرې سره متفق یم چې دا مشکل ډیر زیات دی او موږ بار بار د پاکستان د حکومت نه او بیا هغه ادارونه چې څوک دغه معلومات لري او څوک چې باید چې میډیا ته دا معلومات ورکړي باید چې هغه پدې کې دغه تفریق نه ساتي چې ښه ژورنالیست څوک دی او بد ژورنالیست څوک دی بلکې دغه معلومات چې کوم د خلکو د ګټې په حواله سره مهمه دي چې میډیا ته ورکړي شي پدې کې چې تفریق نه ساتل شي چې څه د کبایلی سیمې نه یا څه د زه د اسلام آباد او د کبایلی سیمې ژورنالیستانو ترمنځ دغه تفریق باید چې نوی او ټول د یو نظر او د یو قانون لاندې د دغه سره یو رویه وساتل شي.
سلام مسعود صاحب، اقبال خټک صاحب خو په تفصیل خبره وکړه، خو زه وایم چې تاسو دارته وي تاسو خود قبایلی سیمو سره خپل د جنوبي وزیرستان سره متعلق دی او سمره آزاد باندې تلې شي یو بل لدارې چې په دغه قبایلی سیمو کې په دې اړیګړی کې ډیر صحافیان سره اوجل شول او په نخښ شول د هغې سره تحقیقات وشول د هغې سمرستي وشو د هغې د کورنۍونو خبري صحافیان نورم حوصله مومي چې د غتراشي کنه دغه حالاتو نورم زړه وته وټکاو او يرس شته نشته دا په دې باندې راتلګ خپل د تازه صورتحال وای
برجان لکه ما سوال وویل چې په قبایلی علاقه کې دا وخت خبریال ته بالکل تربته غد وجن دی او خپص اور بند ناست دا هغه دوه قوتونه چې ما یاد کړل کله هغه د طرف لا څرګل یا ځتی تعلقات ته وو او رسنه علاقه ته د چا سره د خبر او کړه د خبر په سلای د وکړه لای بیا خو ٹھیک دا غنی اټ صحیح صورتحال مخ ته نه راځي او په دې برخه چې تاسو ته په وسو کولای چې آیا تاسو خپل علاقې ته سیمه ته تللای شئ نو د ټولو نه اول به زه دا درته وایم چې یو ځنا ټول قبایلیون خصوصا بیا مسعود چې د خپل علاقو نه کاټ کړی دی د مل په نورو سیمو په نورو شادونو کې مشته دی د پولیټیکل ایجنټ د طرف نه د ځواکونو په وینا باندې چې دوی ته خصوصي راداري ورکړي شوی نوې د غیر راداري شپې ورځې هم شمیرلې شي کته درې ورځې راداري واخلې او دوی ورځې انسان به مجبوري دي چې یا مخکې راغلي په دوی ورځې نه یا په دوی ورځې نه نا واخ شولې نو بیا د پچتو شتونو باندې ځای نوې بیا بالتا او سیز په پټو لارو با په غرونو ځنګلونو شګ دې دی خان خان چا چر چای تا بازار را سوي دا خو دې ام کا بالیانو صورت حال دې د دینا علاوه باچیت د خبريال زبا دا درته وای چې دولسم کال اجازه دې چې ما په سلی وزیرستان چې خپل کلای کور وطن او د ماده کلی نوم د کوټ لنګر خیل دا مې نه لیدلای دا نه مې کتلای دا او نو ورات څه دلای او دا ورات څه دای شو په دا چې التا کوم تبایې شوی دی کوم کورونا رنگ شوی دی او کوم د ترکتی چارو په لارو په نوم باندې کوم په اربونا او په کربونا په کروڑونا باندې کلدار خرچ شوی دی نو دا کو چونو تا دا یقین دی چې کدلتا یو ځایی یا د سیمنا خبر خبريال را ورچیږي او هغه دا هر څه په سترګو باندې وویني نو بیا به دغه خلکو هغه د وی چې کوم اوس بیا لګیا دي د دې سب باوجود په کابل سیمه کې د امن ذکر کوي د امن
په بارال شي زګیږي د قبالیانو د خوشحالي د پاره په خبرونو په ټي وي پر ریډيو باندې مختلف دعوی او پروپاګاندا کوي بیا به د دوی دا دعوی بالکل بې ځایا او بے رسپیکټ دنیا ته جوابت شي او د تاسو د بل سوال جواب دا دی چې دلته خو ډېر خبریالون مړه شول وویشتل شول په بمونو سوال واتل شول په د کلاشنکوف او د توپنچې په ځخه باندې نشانه شول نو د دې په باره کې به بیروجان دا درته وښایو چې لکه چرته او اسلام آباد یا پکراچای سے یا پیشاور سے دیو خبریال کا داد سے وزل ورشی لکا چھ دے قبائلی صحفیانو شوائی دے نو پا غاب دے دا آغا ادارے پا میاستو میاستو باندے او حکومتی چارواکی ہاں پا میاستو میاستو باندے لگیاوی قبائلی صحفیانو سے پنزل صحفیون خبریالون مرسوی دی شایدون شوی دی وزلی شوی دی خود دوی کوندو دے دوی دی اعتمادو پا آغا سے نہ حکومتی چارواکی پوښتنه وکړله نه د دوی د کونډې د رنګ د یتیمانو ملا په غر سیر مالی ملاتړ وکړله چې څرنګې د اسلام آباد یا د پوئټرا یا د کراچۍ یا د لاهور
سیلاب سیب اوس دلته کې د یو داسې وجلی شوي صحافي نصر الله افریدي د زوی سره زمونږ همکار شهبزاده خبرې تیر کړي. راځي دغه واورو چې دغه حقیقتونه څه دي. اقبال خټک صاحب بیا به مسر لږ وخت پاتې را سره پاتې شي، خپله خبره به پې کوي او تاسو بیا هم خبره کوئ. راځي چې دغه واورو د احسان الله افریدي سره چې د نصر الله افریدي زمونږ ملګری او صحافي هغه په بم کې وژل شو، هغه په موټر کې بم ایښودی شو، د هغه څه صورت حال دی د کورنۍ چې واورو. زما نوم احسان الله
دی او زه د صحافي نصر الله افریدي شهید زیم. اغه چې کوم شهادت او د درګره کې شو څه په تقریبا 15 کال برابر کې دونکو دي. مونږ درې ورورانه یو درې خويندې چې پاره کې یو ورور او خور چې کوم نه خبرو نشي کولی مزور دي ګنګان دي نو ته په وېچ ګنګان او یو چې کوم ورور دغه دماغي حالت کمزور دي انرژي مریض دي او دین علاوه چې ما کوم یې اوس ته اسلامي کالج نه بي بي ډیګري کمپلیټ کړ او هم دې سره ما اوس پېښور نه ام بي اي ډیګري سٹارټ شو.
احسان الله تا وی چستا یو ورور او خور خبرې نشي کولې او یو ورور چې د کم دی هغه د مرګي مریض هم دی، اغي سبقونه وای کا اغي کور وی
کم چې دا مرګي مریض دی هغه په کور باندې او چې کم دا یو ورور او خور خبرې نشي کولې دوی دواړه سپیشل ایجوکیشن چې کم سکول دی هغه کې سبق وای چې کم ورور دی فیزلا هغه اوس فرست ایئر کې دی او سه میټرک کلیئر کړو فیډرل بورډ نه هم دی او سکول کې دی فرست ایئر اوس ډیگری لري
ټول سمرا ورونه خويندې ته ټولو کې مشرکستان مشران پکشته دي
زه ټولو کې مشر یم او مونږ چې کوم ټولو درې ورونه او درې خويندې
داغي عمرونه سمرا دي
او هغه زما په سی بیا یو خورکه واغي واده شوې دي بیا دا چې کوم د مرګي مریض دارور دي نو هغه دغه ترتیب باندې یو شلو کالو خورو بیا دا روړ تقریبا 30 کالو دی بیا بل خور کې د سنت اوله سو کالو او دا فیزیولوژي کوم خبرې نشي کولی دا 15 سال دی او رضوانه چې کوم خبرې نشي کولی دا تقریبا 12.5 سال 13 سال دی.
تا وی چې و خور کې دی واده شوی دا دغه واده نصر الله افریدی د مرګ نه مخکې شوی او کورستو شوی
نه نه هغه واده دا وفاری شهادت نه بعد شوی دی.
څنګه دغه واده مو څنګه کړی او د واده خرچ مو څنګه پوره کړی او
هغه ظاهر خبره واده کې خرچین کې یو هغه تکلیف دی او کوم زمون د والد سره صافیان ملګری او هغه کافي مدد سره کړو او دینه علاوه چې کوم خپل فیملی ماماګانو یا والد سره ماماګانو نه غوښتم چې تعاون کړو بس هغه په تعاون باندې موږ هغه په خیر خیریت کړو او واده
تاسو خپل کور کې خپل ژوند او بیا مور دغه ژوند څنګه تیریږي د پلار د مرګ وروسته هغه ته چې ګوري خپل نورو کشرانو ورونو خويندو ته چې ګوري
ظاهره خبره ده غوي د وفات نه بعد کوم ته کافي مشکلات وو له هیڅ نه پوهیږي چې مطلب د ژوند څنګه تیریږي په خبر کې پاتې کېدل د دې خرسي برداشت کول یا دغه هم واپس کړی تم چې له کرشو دغه مسلې نو وخت په مشکلات پیر شو بس خدای پاک انسان ته صبر او همت دواړه ورکړي نو وخت بس روان دی اوسم او لکه تکلیف خو بیا هم
لوی تکلیف لوی مشکل د سوي د پلار نشواله کم وخت کې زیات احساس وې؟
زمونږ تعلیم زما چې کوم هغه کله وفات شو هغه نه پز ما بیا یونیورسيټي تعلیم سره شو نو هغه ما ته ډیره غټه مسله ولګنو لکه چې معنی یو کلم دا کې د لخوا بیا حل شو هغه ډیر تکلیف شو دین علاوه مرګي مریض چې کوم روړ دې د ډاکټر او هیلث ایشو مطلب ریګولر بیسس باندې ډاکټر ته بوتل دا غي میډیکل وغیرہ چیک اپ کول نو دا هم تکلیف بل هغه کور چلوم دا واحد نو هغه نه پات ارث ما ته پات شو نو دا مې غوړ تکلیف مطلب پورو کور چلو لږه په خبر کې پات کېدل دې خرچه برداشت کول تعلیم خرچ میډیکل نو ټول یو تکلیف چې هغه کې ودا احساس مونږ تر اوسه چې هغه نو دومره غو باندې
کم رور ما مرګي مریض دی یا نور تاسو وی چې یو رور او یو خورکې مو خبرې نشي کوله داغي علاج روان دی علاج کیږي
کم د مرګي مریض هغه علاج روان دی ریګولر بیسز باندې د دوايي کم پرسکرپشن نه فالو کوي او هغه نه لوي چې کوم خبرې نشي کوله دا غوي سره علاج اوسه پرندې راوته نو هغه علاج نه دی کړو څه پورې
ها تاسو په خپل با یقینا خپل پلار یادېږي او تاسو کم کشران رونه خويندې دي خصوصا چې کم بیماران دي خبرې نشي کوله هغه خپل پلار چکل یادې تاسو څنګه پته لګیو کم وخت کې زیات د هغې خپل پلار یادېږي
هغه خو یو ځان سره د هر موبایل کې هغه تصویرانه څه وکړي دي او بل له اشاره وکړي مته مشر کوم کور کې او بس ډیر نه کې وخت وخت انسان نه سي دي اکثر دی روزو کې چې نه سره جماعت کې نو هغه ټیم کې بس هغه ذکر کوي هغه بچ دې ټیم مطلب موږ ته سامان او دغه سم دا نو هغه واقعیت موږ درایت موږ بس اسی تفسیر د شو سره
صاحب خپل کم وخت کې خپل بابا ډیر یاد شي
او زما هر وخت یې خاص کړی چې وته کې ما یا هغه ما ته میسج وکړو شپې 11 بجې 12 وځو نیمه ګنټه کې درځم مې ماته ځا ګډ کولاو کې هغه نیمه ګنټه ځو بیا 20 نه سم مې ودنې سم هغه څه پشي د شپې د کلام وته کې ما ته پرځو ما هغه میسج بیا راځي کنه ورته نو هغه انتظار ما ته وسی هغه میسج خو بیا نه راځي
وایس اف امریکا
دیو رادیو اوري
اقبال خټک صاحب وخت را سره لګ دی دغه زمنګ حال دی سو په وای
ګورې دا بد قسمت نه تاسو خو بیا هم د دې زیته دومره موقع ورکړه چې د خپل احساساتو اظهار وکړي لیکن په پاکستان کې زمنګ میډیا هم دومره ظالم ده چې دغه ژورنالیستانو ته دغه موقع نه ورکړي د خپل احساساتو اظهار وکړي څو دین اندازه ولګوي چې څومره په مشکله کې دا ژورنالیستان د خلکو اساسي کم حق چې دی داغه په پوره کولو کې څومره سختونه څومره مشکلونه
تیریږي
او خلک خبروي د خپل حالاتونو
بیا هم درته حوصله غواړو سلام رسول صاحب ستاسو هم ډیر زیات مننه کو غختل بمې چې ستاسو مې خبرې کړې و خو یو ډیر د غم خبر دی هغه غواړو چې د خپل اوریدونکو سره شریک کو او هغه دا دی چې په بونیر کې د تحریک انصاف چې کوم د قومي سملې غړې و سورن سنگ هغه چا په دزو وجلې دی بونیر کې زمو سره رحمان بونیر ملګری شوی دی دغه نور تفصیل لدین او تاسو ته هم دغه د غم خبر دی خو ولې د پښتنو په دغه ټولنه کې دغه هر روان دی رحمان بونیر سه په خیر راغلی او داسو
جی ډیر مهرباني وخت کم دی زه تاسو ملمنو ته هم سلام ویمه سوشي به مخ کې په بونیر کې پاچا کلی کې چرته چې د سردار سورن سنگ سوک چې د خیبر پښتونخوا د صوبې سملې غړې دی او هغه په دزو وشتل شوی دی د هغه کور د پیر بابا کې د پاچا کلی د تانی سره خواته وو هغه سوشي به مخ کې د پاچا کلی په سرکاري هسپتال کې د هغه مړې ډاکټرانو کنفرم کړی دی چې هغه وجل شوی دی د هغه ملګری کم چې د پی ټی آی سره تعلق ساتو هلته موجود وو ما چې کله تپوسونه په ټلیفون کړو نو هغه وچ او سردار سورن سنگ نن ماښام د خپل کور سره په خواته نامعلوم خلکو په ډزو وشته دی سردار سورن سنگ په پی ټی آی کې وو د وزیر اعلی مشیر وو د علاوه په خوان رسی په سیاست کې وو څه زمانه کې هغه د پاکستان جمهوریت اسلامي ګوند هم غړی پاتې شو په پیر بابا کې په بونیر کې به هغه په لوی لو ستنو باندې د بیجلی ډبی لګولی او په ډبو به لیکلو چې قرآنی آیتونه په ډبو کې اچوي هغه د دغه سیمه کې ډیر مشهور لیډر وو دین علاوه په بنیر کې اوس چې کوم انتخابات کېدل پای کې هغه ډیر مهم رول لوبوه پر ډیرو کلو کې هغه ترقې لپاره د وزیر الله سره خبره کړو چې ترقې ته کوي
په دې کلیل کندو په دې فېستیوال کې یاد د سپرلی په دې میله کې هغه ډیر زیات مخکې خوشاله وو او مونږ لیدو خو
به هر حال اخیری خبره چې په بنیر کې یا په خیبر پښتونخوا کې دا قسم واقعیت په خوا بالکل نه دي شوی اقلیتونو لا غاړه ورکول شوی دا هو تحفظ شوی دی خو په بنیر کې مونږ نه پیخره چې په اقلیتونو باندې داس شوی دی
خنه دي شوی ډیر بد شوی دی اقبال خټک سبي وزل ستاسو بیا ډیر زیاته مننه کوم سلام مسعود صاحب ستاسو هم ډیر زیاته مننه کوم کار سمره لګ وخت تر تمه لاو شو خو بیا هم سلګ ډیر خبرې موکړې شوی ډیر زیاته مننه ګران اوردونکو ستاسو نوم اجازه غواړو زو زما همکار شعیب زاده درنه اجازه غواړو په مخه مخه
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو